درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوم. سهار مو نیکمرغه. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د چیرنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرستیال ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل دغه کمیسون فعالول یې د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د ژمنتوب څرګندونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او رسنیزو بنسټونو په یو خبر پاڼه کې ویلي د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسون هغه مهال ګټور ثابتېدای شي چې فعالیت یې خپلواک، مسلکي او شفاف وي. طالبان داسې مهال دا اقدام کوي چې د دوی د بیا ځلي حکومت له پیله سلګونه رسنۍ تړل شوي، پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي او خبریالان په عام محضر کې وهل ټکول او ان توقیف شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداري ورکړې ده. دغه ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران ووریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوی ونۍ مخکې هم شدیدو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې تر شلو زیات کسان مړه، سلګونه کورونه ویجاړ او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیز ځمکه خراب کړه. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادرولو د انتقال مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه لیږل شوې ده. نوموړي د دې ګام دلیل په هیواد کې دننه د غنمو د کمښت مخنیوی بللی دی. ازادي راډیو ته د فراه، هلمند او یو شمېر دور ولایتونو اوسیدونکو شکایت کړی و چې سږکال د غنمو لو په وخت کې هم د غنمو بیې د نورو کلونو په پرتله لوړې دي او لامل یې همدا ښودلی چې پاکستان ته انتقالیږي. د افغانستان د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پېښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه ټپیان کړي دي. دا پېښه پرون د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړکه واوښت او چپه شو. د راپورونو له مخې ټپیان د غزنی روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړی چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا په مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوي او په وینا یې دا د دې سبب کیږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دی د هغه بحران سبب وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. او د امریکا سنا جرګې اوکراین ته د 40 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوڅ اکثریت تایید کړه. د مرستې ته شپږاتیا سناتورانو مثبت رای ورکړي، خو د مخالف رایو شمیر یوازې 11 و. ټاکل شوې ده د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا لاسلیک یا توشي شي. تېره اونۍ د کانګرس استازو جرګې دا سند تصویب کړی و. زمو شخله ازادي راديو اوري د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي په چپو کې پروګرام تکرارو. نن یک شنبه ده، د 1400 لومړي لمریز کال د ساور دیر شمه او د میلادي 2022م د می شلمه. د روانه خبرونه په دوام کې د تلویزیونونو د شزینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو پریکړه په داخله او خارج کې لتوندو عکس العملونو سره مخامخ شوه.
زما په فکر دا هڅه او بهانه ده چې خزي ورو ورو له صحنه لری کړای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د کمیسون لغوه کېدا وغندله. په کندهار کې لزدکرو پاتې کلیوالو لپاره یو سیار شونځای او کتابتون جوړ شوی.
کومو شالت شونځي جوړو، شونځي راولو، تعمیر جوړو، ډیر وخت یې سیو ډیر امکانات صورت لري.
په کندوز کې سشکال د لبنیاتو تولید ډیر شوی.
د خپل لبنیات الحمله به خزيات د کفایت کې د موږ وطن ته
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د تلویزیونونو پر شزینه وهندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر غبرګونونه پارولې دي. پرون د افغانستان یو شمیر تلویزیونونو تایید کړ چې د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته ویلي چې شزینه وهندویان باید پټ مخبرونه وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویان د خپل دې کار ننګه کړي، خو منتقدان وایي طالبان د دې حکم لپاره قانع کوونکی استدلال نه لري. تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي تلویزیونونو ویاندویان پرون د لومړي ځل لپاره داسې را څرګند شوه چې پر پوړنې سربېره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړي وو. د دغو تلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویاندویان یې باید د خپرونو پر مهال له سترګو پراته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ غبرګونونه هم پارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دغه سازمان په خوانی څېړونکو هیدربار په همدې تړاو خپل ټویټ کې لیکلي، له عامه ژوند د خځو د لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشري حقوقو په خوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وږي ویده کیږي، هر ورځ له چاودنو، وژنو او ځانوژنو نه رانځوړي، نړۍ ته مو د ګدایۍ لاس اوږد کړی دی، خو د حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې غبرګونونه ډېر تر سترګو کېږي، خو د طالبانو ویانزه بهلا مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغې پریکړې ننګه وکړه.
زموږ هیله دا ده چې ټول افغانان او خویندې یې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي، ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي چیزی باشه باز چې میشه.
خو خبریالان امینه ورداګ او عابده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس و په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو، دا ډول محدودیتونه دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه، پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې وویل چې ټولې ښځې د پر کور کښېني، ښځې د کار نه کوي، ښځې د زده کړې نه کوي، ښځې د هېڅ څه شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
د ښځو خلاف د محدودیتونو په دوام کې د طالبانو د دې نوي اقدام د هدف په اړه مې د ښځو د حقونو د یوې فعال نرګس مومن نظر پوښتلی.
د چې وار تر بل د دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنې باندې څرخي. ښځه څه ډول حجاب وکړي، ښځه څه ډول کوره ووځي، ښځه څه وکړي څه ونه کړي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې موږ د تیرو لسو میاشتو نهو لسو میاشتو راهیسې د همدغې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بله ښځو ته زمینه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بیخي هیرول دي. دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي، هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي چې د هغې چهره ولیدل شي، د هغې څهره او څاره شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوې او بیا بېرته هغې ته وایي چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنی څه ده؟ ته دغه ټوله نړۍ ورته ایران پاتې ده چې یوازې دغه ټوله حکومت ولی ولې یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وای د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون منحلیدو ناهیلی کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ هم د موضوع ته خبرګون شولې او د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی ستونزو او نه اړتیا له مخې لغوه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاته ګامې بللې دي. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نه هیلي کړي ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغې دغه راز ویلي کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یوه داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړي چې وکولی سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته یې ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یوه مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت شورا د ملي مصالحې عالي شورا د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشا وې لغوه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبره یې اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانټ هم خبرګون شولای دی. هغه پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتګ بللی دی. بانټ ویلي د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډیره ده. نوموړي چې دا مهال په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
لا هر شنبه تر چهار شنبه د سحر لا اتنیمو تر نه بجو
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
په غزنی کې پر روغتیایي کارکونکو 133 موټر سایکلونه ویشل شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي د غزنی ولایت په مرکز او اتلس ولسوالیو کې به له دې موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي کار اخلي.
روغتیایي چارواکي وایي دغه موټر سایکلونو ویشت روغتیایي کارکونکو د سانتیا په برخه کې تر سره سوي. دوی وایي دغه موټر سایکلان د یونیسف په مالی مرسته د ادم موسسې له لوري د دوی ادارې ته ورکړل شوی دی. د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت په اتلس ولسوالیو کې به له دغه 133 موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي ګټه پورته کوي. نوموړی په غزنی مرکز او ولسوالیو کې د شورو روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دغه وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولی.
د دې مرسیکلو توزیع هدف دا ولو چې نوتران او سیکار کوونکي په وخت سره ټولو کلیو ته ورسیږي او د خدمات د واکسین خدماتو پوشش یا کوریج دا لوړ کی او ټول ماشومان سي لسري مراکز څخه لري دي او په وخت سره واکسین سره ترسیدای همدا مشکل حل سي.
شاغله همت زیاتوی د دغه مرستو په لړ کې یو اراده ایمبولانس هم شامل و چې د غزنی د ناور ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وسپارل سو. په دغه غونډه کې د غزنی د والی ترڅنګ ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. والی مولوی محمد عساق خونزاده د یونیسف ادارې او د ادا موسسې له مسؤلینو څخه د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د مرستو له امله مننه وکړه او روغتیایي کارکونکو ته یې د دې موټر سایکلونو ویش د خلکو د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن وبالو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په داسې حال کې چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بې ساري ډول مخ په کمیدو دی، د پاکستان حکومت د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبرې پیل کړې دي. دا خبرې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې. د پاکستان د مالی وزارت وایي چې دا خبرې به د میتر تر 15 پورې دوام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې د پاکستان د مرکزي بانک اسعاري زیرمه څه باندې 10 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو تبادله شوی. په دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادی یو غړی ظفر پراچا وویل چې د وړاندې نه موږ او د اقتصادي چارو کارپوهانو د پاکستان د اقتصاد په اړه کومې اندېښنې ښودلې وي هم هغه وشوي. دی وایي چې نن د پاکستان د اقتصاد لپاره بله بده ورځ وه چې ډالر له 200 روپو پورته شوی. په هیواد کې د ډالر غوښتنه یا طلب په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دی او په داسې حال کې بیا له بهر څخه د عامو پاکستانیانو لخوا د ډالر راستول هم راټیټ شوي. هر څوک غواړي چې د نرخ لوړېدو سره یو څه وګټم، خو دا ښه کار نه دی. د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی بینک د رپورټ تر مخه په 13 اونۍ کې ډالر بیا 4 روپۍ او 10 پیسې لوړه شوي. د اپریل په لومړۍ کې د نوي حکومت له راتګ راهسې په هیواد کې ډالر شاوخوا 10 روپۍ لوړ شوی دی. په پېښور کې شنونکي او د اقتصادي چارو کارپوه محمد مهتاب خان وایي چې ډالر ارزښت سیوا کیږي نو اثر به په عام ولسوي.
عوام باندې هم د دې بوج او د وسه پورې راغلی هم دی او نور به هم راځي. که پټرولیم مصنوعات چې هغه مونږ امپورټ کوو او هغه نور هم زیات شي، زره مبادله ذخایر هم لاندې راغورځيږي.
دان ورځپاڼې په خپل یو راپور کې ویلي چې په پاکستان د IMF او د بهر هیوادونو شاوخوا 135 ارب ډالره قرضه ده. روان مالی کال کې چې د ډالر بیا 240 روپۍ لوړه شوې ده، چې ورسره په پاکستان د بهرنو قرضونو کې 1115 ارب روپۍ سیوا شوې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې پروګرام تکرارو. د امریکا ولسمشر جو بایدن له ناتو تړون سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو د غوښتنې کلک ملاتړ وکړ. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د فنلند او سویډن له مشرانو سره وکتل او دا هیوادونه لوی دیموکراسي او د لوړې کچې وړ ملګري وبلل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور چمتو کړی چې اسدالله لودی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دا یو ویاړ و چې پرون یې د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلي له دغو مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړې دي. هغه غوښتنه چې په ناټو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به یې نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناټو سازمان پراختیا تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناټو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناټو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناټو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناټو پراختیا ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړې چې ګواکې ناټو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسیې ولسمشر ویلي ناټو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په ځواب کې ویلي له ناټو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیچا ته ګواښ نه پیښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناټو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولین نیستو ویلی دای به د ترکیه له ولسمشر سره خبري وکړي او هغوی ته بل خپل اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان، سویدن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته وچه په فعالیت بندیز لګیدلی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اساسي رادیو خبرونه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړی او په کندوز کې بیا سږ کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار ښوونځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده ښوونځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده ښوونځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولداک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یوه سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوښ دي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي. د سیار زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ لخوا پیل شوی. د قلم لار مدني ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوی کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یوه تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومانو لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځی جوړ کړی چې تر نهم ټولګۍ به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي موادو په مټ زده کړې ورکوي. د قلم لار مدني ټولنې مشر متي الله ویسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد ښوونځی د خپلو رضاکار کارکوونکو په مټ جوړ کړی چې اغیز به زیات وي.
یو شمېر سیمو کې د کلونو څخه ګرځو هلته اوس هم ښوونځی نشته، ښوونکی نشته، تعمیر نشته. که موږ هلته ښوونځی جوړوو، ښوونکی راولو، تعمیر جوړوو، ډېر وخت نیسي او ډېر امکانات ضرورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی، د نورو مرستو اړتیا لري. موږ د همدې لپاره دا انګېزه وه چې افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولی شي. نو ځکه مې دا ابتکار په خپل منځ کې د افغانانو لپاره د افغانانو په مالي ملاتړ رامنځته کوي چې هغه سیمو ته به تدریس رسوو چې دوی هلته مالیم نه لري، ښوونکی نه لري.
دغه ګرځنده ښوونځی چې غږیز سیستم، کتابتون، تلویزیون او پلمریز برېښنا مجهز دی، په هر سیمه کې رضاکار ښوونکي لري چې ټول مواد یې د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسیږي. د قلم لار ټولنې یو رضاکار کارکوونکی رحمت الله برګزی وایي هڅه کوي په انلاین بڼه هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمینه برابره کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 ښځینه دي او باقي 2000 کسان چې نه لري. موږ په خپل کوشش سره موږ په کور کې پلان د فارچ موږ انټرنیټ ته لاسرسي نه لرو. ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي، ته ویډیوګانې ماده کوو چې پلان آفلاین دي، په پلازما ته راوړو د فلش په طریقه دی وسر کیږي او دغه تدریس تر زده کوونکو رسو.
په عین وخت کې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکي عطا الله او عطا محمد چې دغه ښوونځی په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال شوی وایي د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو په راتلونکي مثبت اغېز کوي.
موږ ډېر خوشحاله یو ځکه چې موږ کوچنیان بې تعلیم او خصوصا بیا انجونې تقریبا دا د امارات چې راغلی دی اته میاشت نه میاشت کېږي چې یوه نجلۍ ښوونځي ته نه ده تللې. نو موږ خوشحاله یو په دغه ښوونځي باندې.
دا زموږ د ماشومانو لپاره ډېر د تشویق وړ کیسه ده چې د قلم لار لخوا ترسره شوې ده او په دې باندې زموږ ماشومان په نجونې
د قلم لار ټولنې مسولان وایي دغه سیار ښوونځی به کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاته هلکانو او نجونو ته به زده کړې ورکوي چې له ازمایښتي کار وروسته به د دغه ډول ښوونځیو شمیر زیات کړي.
موږ په ګران وطن کې
سواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندز کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالدارۍ وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلي په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوي. موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرېنو سي هغه وطن ته راوارې سي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بېخي زیات دي، کفایت کوي د موږ وطن ته.
د مالدارۍ د څانګې یو شمېر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غوایانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالدارۍ د څانګې متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده، مثلا یو غوا القاکو وطني غوا د هغه خوسۍ یو کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 10000 افغانۍ خرڅېږي، او که چېرې هغه وطني غوا لیو عادي وطني جوانانه حامله در سوي هغه یعنی په 10000 افغانۍ د هغه یو کلن خوسۍ خرڅېږي، یعنی تقریبا 60000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
د کندز ښار اړوند دی الچین سیمې یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضي دی، خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیر و ماست که از خارج میره فعلا بازارهای ما را کلا خراب کرده. ما نمیتونیم
دوباره شیدیا و مستی چله بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازار نو تر اول کیږي زموږ بازار خراب کړای دی. که څه هم وطنی لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي، باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالدارۍ له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم، روزانه 300 لیتر
زه خپل لس غواګانې لرم او هر ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم، خو په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالدارۍ هم مهم اقتصادي ارزښت لري، ځکه زیات شمېر کورنۍ په تیره کلیوالي کورنۍ د خپلو کورنیو یوه اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر رسیدو دي، دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د ښار په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیه. په ښار کې دننه غریبان خلک غنم ته ډېر ضرورت لري، مګر غنمو بیه ډېر جګې دي. نو دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دا نرخ خپل په سر واخلي او د غنمو بیه ډېره لوړه نه شي، ځکه چې تجاران یې د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیه به هماغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال کې وه.
ارمان د هلمند ولایت نه د ډېرو سوالي ستاسو د پیغام پرېږدم. دغه د په دغه هلمند ولایت کې ډېره زیاته خوراکي مواد چې دي زیات ګران سوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو برغنامې ورته وټاکي، یو به یې ورته وټاکي. حتی د یو سل غوړو 10 لیټر اصل غړو به تر 3 زره کالدار یا 3 نیم زره کالدار پورې رسیدل.
ننګرهار ولایت سره د ساري سرپند راګي ګام اورور د اسلامي امارات کارونه باید دغه موسسه او مکتبونه او نور د اجازه کار ورکې چې کارونه پټه بازار ایتلې د خلکو وزارتان دي.
د رواني خبرونې په دوام کې د ازادۍ په چپو کې پروګرام لرو چې پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی، خو تر دې وړاندې د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران ووري شي او ممکن سیلونه هم پکې وبهي شي. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادراتو او انتقالولو مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه استول شوې ده. د افغانستان د یو شمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پېښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون وطنه ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د څېړنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، دغه کمیسون فعال اولې د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د دوی تشمنې څرګندونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې چې د بندرونو په بندولو له غلې دانې او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي، او د امریکا سنا جرګې اوکراین ته د 40 میلیارد ډالر پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوسه اکثریت تایید کړه.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی.
احمد شیبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان و یوشمیر اداری لغوه کړی دی. پدې ادارو کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون، د مشانو ولسی جرګې دارالانشاوي، د ملي مصالحې دالي شورا او د ملي امنیت شورا ادارې شامل دي. د طالبانو د حکومت پرستیال ویان انعام الله سمنګانی وای چې دغو ادارو ته نور اړتیا نه وه او دوی د نوي کال په مالی بودیجه کې نه دي شامل کړي. د طالبانو پر دې پریکړه اروپایي ټولنې عکس العمل ښودلې او دا پریکړه یې تېروتنه بللې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن د چهارشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د مهمو بنسټونو د لغوه کېدو په اړه د طالبانو اقدامات د بشري حقونو او اصولو په برخه کې د اندېښنې وړ دي. ښاغلی نیکلسن زیاتوي چې تر لسیزو نښتو او جګړو وروسته دغو ټولو بنسټونو ته ضرورت و. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی وان برانت په ټویټر کې د طالبانو پر دې پریکړه خواشیني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې یوازې قانوني حکومتونه د بنسټونو په تغییر کې د صلاحیت حق لري. شاغلی برانت ټینګار کړی چې په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال د نړیوال ټولنې پر بشري مرستو تکیه دی، په دا ډول وضعیت کې دا پریکړې حیرانوونکې دي. د بحث لپاره مو دغو کسانو ته بلنه ورکړې ده. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی، محمد ابوالاحرار رامسپور د کابل پوهنتون پخوانی استاد، او د چارو کتونکی نجیب الله آزاد. لومړی به راشم له شاغلي کریمي څخه به د دغه پریکړې په اړه نور وضاحت وغواړم. کریمي صاحب، څه شی د دې باعث شو چې طالبانو دغه ادارې لغوه کړي؟
تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی چې کوم حکومت ده د بودیجوي هغو ستونزو له امله څخه چې د هېواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغو مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي. چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس مهال فعالیت متوقف و هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله، نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلي دي او کچیر احیانا ارتیا پیش سی ورستم بیا احیا کیدل ایسی
لکه ترنگ چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه دی افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داس وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي دغه ادارو ته ضرورت و څه فکر کوئ کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی و
د افغانستان په داخل کې چې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود له خارجانو سره یې تړاو درلود داسې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي
کریمي صاحب دا پوښتنه هم له تاسو وکړم بیا به نورو مېلمنو ته مخه کړم ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو لوی انتقاد دا دی چې بشري حقونه لکه څرنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي نو په داسې وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي
اوس مهال د اسلامي امارت لره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقونو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې د رسیدګي ورته کېدلی شي ولې ما مخکې یادونه وکړه بیا هم که چېرې احیانا و دغو کمیسیونونو و احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي هم کېدلی شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي
مننه رامسپور صاحب ته راشم تاسو څه فکر کوئ چې په دغه اوسنی شرایطو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ادارې ته ضرورت وو او کنه ضرورت نشته
یو تشکیل دی یو اداره چې کله جوړیږي هغه به د ضرورت په مطابق سره وي چې ضرورت ورته موجود وي او کاری تداخل ایجاد ونه کی او خپل مؤثریت او کارایي ولري دا دو اصل دي چې بعد مؤثریت او کارایي پکې موجود وي او پکې سیاسي اهداف نه غښت نه وي بلکې بعد هغه اداري اهداف چې د اداري تشکیل څخه په نظر کې دي هغه بعد مطرح وي نو دا تشکیلات چې اوس مثلا اسلامي امارات لغوه کړي دي ځینې د دې تشکیلات داسې وو چې مثلا سیاسي اړخ ډېر وو ځینې داسې وو چې کاري تداخل ایجاد کړي وو مثلا تاسو د امنیت شورا ته وګورئ دا داسې یو اداره وو چې مخکې تقریبا درې نور ادارې فرج کړي وو د ملي دفاع امنیت ملي یا وزارت داخله او دا حالان چې بعد یو مشورتي نهاد وو دا تقریبا یو اجرایی نهاد باندې بدل شوی وو او بل تشکیل مثلا د کمیسیون د نظارت د قانون اساسي وو چې په موجوده حالت کې موږ اساسي قانون تر اوسه نه لرو خو په هیڅ دا ضرورت محسوس نه وو اولته یو پرنسپ د اسلامي فقه چې وایي چې اذا سقط الاصل سقط الفرع کچیر اصل سقط شوی دی نو فرع خود به خود سقط کیږي او بل دا دارالانشا د شورای ملي هم همدغه پرندغه فرمول باندې راځي الان چې موږ شورای ملي نه لرو پارلمان نه لرو نو طبیعي ده چې دارالانشا یو وظیفي بوج په بودیجه باندې خو پاتې کیږي دا مسله د کمیسیون د حقوق بشر کمیسیون د حقوق بشر داسې یو نهاد چې دا د هغه بین المللي مواثیقو سره سم چې یو د پاریس اصول موږ ورته وایو او په 1993 کال کې دا تصویب شوی دی د هغې پر بنسټ اکثرا هیوادونه دا نهادونه یا د نهادونو په تصیر یو تشکل لکه د کمیتې په شکل یا یو شخص د امبودزمن په صفت دوی لري خصوصا د اسلامي هیوادونو کچې موږ او تاسې وګورو هغه کوم 50 هیوادونه چې